خلیلزاده طالبان باید تر هر څه مخکې د اوربند په اړه بحث وکړي. موږ ډېر ورته خوشبین یو. قاسم زوق له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په منځ کې یو لوی خنډ دی. دغه راز فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب له ولسوالۍ څخه لیکلي، خدای وکړي چې ستانکزی او خلیلزاد په روانو خبرو کې بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. پیغامونه مو ځکه زیات دي، موږ په خپرونو کې درته لولو. خو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه هم درته خپرو. خو اوس اجمل آن ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
طالبان وایي وبخی خلیلزاد وایي طالبان مشران باید خپلو مرکچیانو ته په اوربند باندې د خبرو کولو اجازه ورکړي. دا کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ د سکوت پلان جوړ شوی و چې د دوی لخوا شنډ شوی دی. وایي چې په سیمه کې په تصفیوي عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په دې سکتور پورې تړلي درې څلوېښت پروژې د داوطلبۍ په هدف اعلان کړي دي. د ایران مشر علي خامنهای په ایران کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شوو سیمو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې له ملي پراختیايي صندوق څخه د 2 میلیارد ډالر ایستل منظور کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنګټن به له وینزویلا سره د مرستې په موخه ټول اقتصادي او سیاسي وسایل وکاروي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
لاس افغان لامبو وهونکي د ګڼو آسیایي هیوادونو ترمنځ د لامبو وهنې په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي دغه سیالۍ د روانې لمریزې میاشتې په پای کې په عربي اماراتو کې جوړیږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمدي نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د لاسو افغانو لوبغاړو تر څنګ یو روزونکی هم برخه اخلي. ښاغلی حمیدي وایي د لامبو وهنې دا سیالۍ د آسیایي کلب جام ته د رسیدنې لپاره دي. د بلخ ورزشي مسؤولین وایي په دغه ولایت کې درې ورځنۍ رزمي سیالۍ پیل شوې. د بلخ ولایت د بدني روزنې مشر محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته وویل د فول رزم په نوم دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. نوموړی وایي په دغه رسمي سیالیو کې 260 کسانو ګډون کړی چې 83 نجونې دي، چې د شمیره به د ملي ټیم لپاره 1000 کسانو پر شي. ښاغلی عثماني وایي فول رزم سیالۍ د ګلسرخ یعنی د نوي کال میلې په مناسبت چې ډېر کله د حمل لومړۍ نیټې نه د سور تر لسمې وي پیل کړي او د هیواد له نهو ولایتونو پکې لوبغاړو ګډون کړی دی. د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز لوبډله د رایل چیلنجر بنګلور پر وړاندې د لوبې ټکر کوي. دا دواړه لوبډلې په داسې حال کې سره مخ کیږي چې ممبئی د آی پی ایل په روانو سیالیو کې اوه لوبې کړي چې څلور یې ګټلي، خو بنګلور بیا په خپلو اوه لوبو کې یوه بریا خپل کړې ده. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې دهلی لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. د حیدرآباد لوبډلې په ترکیب کې راشد خان ولوبید چې په څلور اورونو کې 22 منډې وکړې او یو ویکټ یې واخیسته.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غوړی به هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی انکام. د ازادي راډیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنوي څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام 105.5 ته د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلی سي. په همدې څپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړې اونیز خپرونه نیمه نړۍ درته خپرو. خو اوس د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د چین له لارې هند ته هوایي دهلیز پرانیزي. تر دې مخکې د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شوی و چې پروازونه یې د پاکستان له هوایي قلمرو کېدل. خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون هند ته د پاکستان د فضا له لارې پر ټولو پروازونو بندیزونه لګول شوي. پاکستان له خپلې فضا د افغانستان پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګاوه چې نږدې 2 میاشتې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د یوې خونړۍ حملې له امله د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دغه بندیز افغان سوداګر او دغه راز ناروغان چې د درملنې لپاره هند ته ځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې هندوستان ته د پاکستان د هوایي فضا له تړل کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي، د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره وایي هڅه کوي چې هند ته د خپلو پروازونو په خاطر د چین د فضا له لارې یو هوایي دهلیز پرانیزي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل هند ته د چین د فضا له لارې افغان پروازونو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف تخنیکي څېړنې پیل شوې دي.
در حال حاضر همکارای ما از نظر تکنیکی سر این موضوع کار میکنن. قرار است
دو بل وس محل زمون همکاران له تکنیکی پلو پر موضوع کار کوي. په پام کې ده چې هند د چین لارې له افغانستان سره وصل کړو. دغه مسیر لاندر هم ده او پر لګښتونو به هم تاثیر وکړي. کار 50% شوه ده او هیله ده چې ډیر ژر پای ته ورسیږي. تصامیم ونیول شي او له دې لارې پروازونه پیل کړو. د پاکستان له فزانه له کابل تر دهلی او له دهلی نه تر کابل پورې په پروازونه هاغه محل بندیز ولګید. کله چې نږدې دوه میاشتې مخکې د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې په هندي پوځیانو له خونړیو بریدونو وروسته هندي ځواکونه د پاکستان په یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. دغو بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکېچ رامنځته او پاکستان د خپلې فضانه د کابل او ډهلي ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاو. د افغانستان د هوایي چلند د ملکي ادارې د ویاند په خبره پاکستان هند سره له نښتې وروسته د سیمې د ټولو هیوادونو پر هغو پروازونو بندیزونه لګولي چې هند ته کېږي. دی وایي که چیرې ولیدل شي چې دغه بندیز یوازې پر افغان پروازونو دی، پر وړاندې به یې د ورته عمل په کولو فکر وشي. افغانان وای د پاکستان دغه بندیزونو سوداګر او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
نوم محمد یونس ته. پاکستان او افغانستان ګټي همیشه پایمال کړي دي. دغه یو مشکل ده، دغه مشکل ته حکومت باید غور وکړي تر څو پورې وکولای شو چې دغه ځانور مشکلات ته هم د پاټکې کې خود دغه ته هم د اسیدي او پاټکې کې کړو.
مشکلات تجارت ہم لری، مریضان ہم لری، ہر سے مشکلات افغانستان کی نشتہ مکسر سے مشکل لری، ہندوستان سے لری، افغانان بکیزی افغانان ترلات لکی.
افغانستان د هوای شرکت د ټولنې رئیس فرید پیکان بیا ازادي راډیو ته وویل پاکستان په نږدې دوه میاشتو کې د افغان پروازونو پر مخ د خپل فضا د خلاصېدو په اړه تر اوسه درې ځلې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی وایي هند ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو تر ټولو لنډ او ارزانه لار د پاکستان فضا ده. د هیله ښیي چې دغې ستونزې ته ژر د حل لاره وموندل شي. د یادولو ده چې هند ته د افغانستان پروازونه اوس مهال د ایران له لارې کېږي چې وخت ډیر نیسي او د لګښتونو بیه هم لوړه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ بله خپرونه مه هېروئ. خو له دې مخکې یوه بله موضوع راخلو. افغان پانګوال او سوداګر وایي سږکال په هېواد کې د پانګوالو د تښتولو او ګواښلو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاتې شوي چې د پانګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د صنایعو او کانونو او دغه راز د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت افغان پانګوال اړ کړي چې په سلګونو میلیونو ډالره پانګه له هېواده وباسي. دوی دغه راز وایي که حکومت امنیت خوندي نه کړي، نه یوازې دا چې له فعالیتونو به لاس واخلي، بلکې په پراخو اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
افغان پانګوال په افغانستان کې د اختطافونو ډېرېدل هغه څه بولي چې له امله یې له دې هېواده د پانګو ویستل ډېر شوي دي. دوی وایي که د پانګوالو امنیت ته پاملرنه ونه شي ډېری افغان سوداګر او پانګوال به نه یوازې دا چې له فعالیتونو لاس واخلي، بلکې خپلې پانګې به بهر ته وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په تېر یو کال کې په دې هېواد کې د پانګوالو پر وړاندې د اختطاف اتیا پیښې رامنځته شوي دي.
دا په غټه کچا پښتول دي چې په اخرو کې د کابل په ښار کې، خو ننګرهار کې، په هرات کې، په مزار شریف کې، په قندوز کې، په دې کې ډېر شو دي او څه په قندار کې هم دي. موږ چې کومه احصایه اخیستلې وه د تېر کال په نسبت باندې د 80 نه زیات لوی اختطافونه شوي دي، چې د حمل په میاشت کې هم موږ په ټول افغانستان کې 12 داسې ریسې لرو چې دا زموږ سره ثبت شوي دي.
د وبل د نامنۍ لامل په تیر یو کال کې 1200 افغان پانګوال یوازې ترکیې ته تللي او شاوخوا 1200 میلیونه ډالره پانګې له ځانونو سره لیږدولې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مسؤلینو هم د یک شنبه په ورځ د سوداګرو او پانګوالو په تختولو او ګواښلو اندېښنې وښودې. دوی وبل امنیتي ارګانونو ته د دوی د بیا بیا ټینګار وړاندیزونو سره سره د هیواد د پانګوالو او سوداګرو امنیت نه یوازې دا چې خوندي نه شو، بلکې له یوې ورځې نه بلې ته خراب شو. د دغې خونی مسؤلینو د ننګرهار ولایت د شیخ مصری له سیمې نه د یوې فابریکې د رئیس تختونې ته اشاره وکړه چې نږدې دوه اونۍ مخکې تختول شوی او تر اوسه یې لا د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مرستیال عبدالرحیم فیضان وویل که حکومت د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیسي، د ټولو ولایتونو سوداګر او صنعتکار به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې هکله جدي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې صفچیانو باندې د پولیسو فشار فوق العاده زیات شوی او ډېری نیول شوي دي. پرون هم موږ درې تنه ماهر اختطافچیان موږ ونیول. زموږ د قدرمنو تجارانو څخه او صنعتکارانو څخه هیله دا ده چې که چېرته دوی ضرورت دې ته لري چې جواز واخلي خپلو لهو ته واجب د شرایط وي، په هغه صورت کې دغه روان د توضیع د کار د اصلحې د کورنیو چارو وزارت د سهولتونه پکې راوستي دي.
د افغان سوداګرو او صنعتکارو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 تولیدي فابریکې شته چې د اکثرو رئیسان یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریکا چې
میز ذکر کړی زده
افغانستان د
خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه معاون ده
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو، په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي، خو په افغانستان کې تر معمولي چارې وخت خبره پدې ده چې یو ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکوونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پریښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکوونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکوونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلې دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوي یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده و کوماری
چې ارڅ کار بو مچاتو روس پاره هغه مشه ما خبره دونه نه مناله کله یو زما د ماویند ولې زما ماویند سره یو زه شزو زما یو کارمندو مش چار سیاو ته استوي نو سهار م زنګون ورته ول مال تاسو کولای سي چې مقصد د زیت پر وخت ورسېږي ولې مش وخت سره خسته یو لږ زنګون خو به موهلی بس رسېږي اما چې ماوین باندې زنګ ورته و هي د دو زنګوس خورس دی حالت او کاري شروع کړي
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تبلیغ د مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای که څه هم د کار لمړی میاشتې دي خو بیا هم ځینې وخت یې د خپل کارکونکو تبعیزی چلند زوروي هغه وای ځینې وخت د دې لپاره چې دا یو ښځه ده نارینه کارکونکي خبره نه مني
کله کله داسې احساس منتم یعنی روزی سین دا نه فرد مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خواهش یا امر سره مونږه کوو کوم کار سی وی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم داسې بیا احساس کوو سات من مونږه خزینه رئیس یو ځکه داسې ډیر جدي هغه نه نیس لیک به سر پیچی کوله هغه کار به لیک سره پسند کو
د ستونزې یوازې تر خصوصی ادارو هم محدود نه ده ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزل لدی کبل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا پر وړاندې تبعیزی چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملای د میدان خار لپاره نوی ټاکل شوی خارواله ظریفه غفاری ښه بیلګه ده نوموړي وایي د دندې ته د آزاد سیالۍ لاره غوره شوی خو په ولایتي سطح د څو محدودو کسانو لخوا د یوې میرمنې په توګه ورسره مخالفت کیده د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دای اتم اشتی اڑکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلی ځلې وکړي ظریفه غفاری چې په هند کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه میرمنې دوی ولرم تر څنګ تر څو میرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپېریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپېریال کې د نارینه کارکوونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې
دې نه یوازې زما خبره نه منله ما ته یو ستونزه جوړه وه ویلې چې دا یوه ښځه ده د خبرې څنګه ومانو یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه په کور کې پاتې شي او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بیلابیلو ادارو کې یې په دندو وګماري د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي نو دا ستونزه له منځه تلای شي
مونږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډېر شي چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانو کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپلې مشرې خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د ده را چلیږي
مار خبره منل کیږي چای ډوډۍ هر څه راته تیاریږي زما له تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولی کوم کار نشي ترسره کولی نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم
ارواپوهان وایي میرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړ شي هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوئ هیڅکله هم بریالی کیدای نشئ
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
راځي واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم. اصلا اصول هم همدغه دی چې سلسله مراتب چې دی، هغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرست د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پېښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے دو ننگرہار ولایت لکه سنگا چی سڑے پکورنے کی خپل جوان تیرائی نو کشیر تا دا لہجہ دا امر یا لہجہ دا کار زما پا نظر مانی تغیر شی. آغا که ہر قسم انسان وی نو آغا دا زنانو سر کار پا ادارہ کی کولے شی مشکل منزد نرازی، چی ہر کار پا ادارہ کی پا مشورہ سرو شی نو زما پا نظر مانی چی آغا بہترین ادارہ ہم را منز تکی گیا و کارون ہم مخبوڑانی مانی زمان.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیضي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مهمان مېرمن نه شي کولی شي، مالکه شي مېرمن نه شي کولی شي، خانه شي او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چې چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود دي، له هغه لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې او نارینه ټول ته خولۍ د دې سره ایسته کسي بیا ګراني کي هلته شي هغه خولۍ او لونګۍ سمبول ده د یو مشرۍ دی د ښځو په سر باندې اتن یو ثانیه سره نه زغمي. په دې معنی که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام دا ملک به ویرانی. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه وو لخوا بلکې د ښځینه وو لخوا هم ماشومانو ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشران شي. موږ په دې روحیه باندې نسل و روز او دی لار شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي د زه رغه د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې دوی د یو ښځینه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې د اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کېدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخ حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې. ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کېږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوس شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان دغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون د سازمان دپاره. له بلې خوا د ټولنې لپاره فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی شي.
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې سلن مهالې او منځمهالې اوږدمهالې اوږدمهالې خو داسې چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادرکه ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. پلن مهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغو ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو د هغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته بخصوص دا پدیده ډېره په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده نر مدیر ته ورکړی. فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شي د پدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنه اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړ پاته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولے گئی 00000 او یا هم 00000 یاو یاو پینزه.
کسرو لمبود غرغرو دا شور نادی خبر کسرو لمبود غرغرو دا شور نادی خبر سوچ جنگ وڑی دے جنگل زور دی خبر سولم بو دغل درو شور دی خبر سولم بو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ وڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغل درو شور دی خبر سولم بو کور دورا نو فرمان لی ونی زماد کور دورا نو فرمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر رسولم بو دغل درو شور دی خبر رسولم بو خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم پیتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر سوچ جنگ وڑی
روز